یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. په بلخ کې د نیو علماو او طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم آزادۍ راډیو ته وویل چې په بخښنې سره محبوب الحق مخدوم زاده آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام د حق نجونو ته ورکړی دی. تفصیل یې په خپرونه کې. د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوی انتخابات به کله ترسره کیږي. د چین حکومت شانګهای ښار ته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونه روغتیایي کارکوونکي ولېږل. دولتي رسنیو د راپور له مخې تر لسو زرو ډېر روغتیایي کارکوونکي شانګهای ته رسېدلي دي. پام په پام کې ده چې د شانګهای ټول 25 میلیونه اوسېدونکي په داسې حال کې معاینه شي چې نن دوشنبه هم پکې د کورونا ویروس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په چین کې د عمومي روغتیا په برخه کې تر ټولو لوی اقدام ګڼل کیږي. په اوکراین کې د سلګونو مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خبرو شوو تصاویرو له مخې له ځینو موندل شوو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ورباندې ډزې شوي دي. د رویټرز اژانس په حواله وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحو ووتل، دغه مړي کیف ته په نږدې پرتو ښارګوټو کې موندل شوي دي. او روس له هغه چې د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان تر مشرۍ لاندې واکمن ګوند ظاهراً په پرونیو عمومي ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه، هغه تیر شپه د خپل ملاتړو مننه وکړه. هغه دغه بریا د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ډلې په وړاندې خپلوي. دا دغه مستبد رهبر لپاره چې 12 کاله یې پر هنګری واکمني کړې یو لوی چیلنج ګڼل کېده. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د نجونو د ښوونځیو پرانیستا د طالبانو لپاره کلیدي ازموینه ده. پرون بلخ کې د نیو علماو له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچت کړ.
حتی اینکه مکاتبی نسوان باز شوه برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
کندهار کې داسې مهال د کوکنارو نیخ پیل شوی چې طالبانو په پرکار بندیز ولګاوه.
هغه چې دی چار سړی په خپل طبیعت یې مرزګي ته وړلی شي، ارزګي ته خرڅولی شي، په خوا چې په 1000 خرڅېدلی اوس په لک پکې خرڅېږي.
پاکستان کې د سیاسي وضعیت وروستی حال هم درکوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. دویمه نیمایي کې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو پر کوکنارو د بندیزونو په اړه خبرې پکې کیږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې په د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا امیری د طالبانو لخوا د جنو د خوانځیو پرانیسته یو کلیدی ازموینه بولی. اغلی امیری ویلی که طالبان نړیوال ټولنې یا د نړیوال ټولنې غوښتنې ونه مني، پر دوی لګول شوی بندیزونه به کم نشي او نه به هم پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د نړیوال ټولنې په غوښتنو کې یو اساسي هغه د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو د زمینی برابرول دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د افغان جنو خزو بشری حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا امیری وایي طالبان لشپګم ټولګي پورته د جنو پر زده کړو د بندیز پاړه یو خلونه دي. اغلی امیری د ترکی لټی آر ټی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د طالبانو یو ډله د جنو لپاره د ټولو خوانځیو پرانستل سم بریک لري بولی.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د خزو او جنو د خوانځیو پرانستل ورته پر ځای بریک راخاري، او دا د افغان نو غوښتنه هم د چینجونی خوانځي او خزي هم کارځای ته ولاړ شي، ځکه طالبان د خپل سیاسي بقا او د افغانستان ګټې لپاره په دې خبره پوهیږي. خو ځینې نور طالبان هم شته چې هغوی افغانستان ته نه ګوري، هغوی په خپل فکر کې تصوري افغانستان ویني. دا ډول افغانستان یو خیالي او خالصانه اسلام پر بنسټ ولار ماډل دی چې له نور اسلامي نړۍ سره هیڅ صدق نه کوي.
د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د طالبانو له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو پریکړه ډېره مایوسونکې بولي او زیاتوي دا د طالبانو لپاره یوه کلیدي ازموینه ده. اغلی اميري زیاتوي که طالبان د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نشي او نه به هم په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د مارچ په 23مه د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه خپله ژمنه تر پښو لاندې کړه او له شپږم ټولګي پورته یې نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبان د دې کار لامل د نجونو زده کوونکو یونیفورم یادوي او ویلي دي باید له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره په ټکر کې نه وي. د طالبانو دا اقدام په کور دننه او بهر له پراخو او سختو غبرګونونو سره مخ شو. یو شمېر افغان میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی او تر خوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتروش دا پریکړه د حقونو د برابرۍ غیر توجیه وړ نقص بللی دی. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان له دې ټولو اندېښنو سره سره وایي د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو پریکړه د طالبانو د مشرتابه امر پورې تړلې ده.
پوهنې وزارت پر چمتووالی لري په هماغه لحظه او په هماغه ورځ به د هېواد ټولې ښوونځي پرانستل کېږي او دا د اسلامي امارت د مشرتابه صلاحیت ته سهار وخت ښوونځیو د بیا پرانستلو حکم او فیصله کوي.
اونې میاشتې وړاندې طالبانو ټول ښوونځي وتړل، وروسته یې هلکانو پسې تر شپږم ټولګي نجونو ته اجازه ورکړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو تر ننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي پاتې دي او لا یې د پرانستل کېدو لپاره هیڅ د هیله مندۍ څرک نشته.
بلور ته په بلخ کې د نیو علماو له طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدومزاده ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام د حق نجونو ته ورکړی. دوی ویل غونډه کې له طالبانو غوښتل شوي چې ژر تر ژره د نجونو د جامو طرحه نهایي او د ښوونځیو د بیا پرانیستې اعلان دې وکړي. له ده نه مې وړاندې وپوښتل.
بلی ها، جلسه دیروز در ولایت بلخ در شهر مزار شریف در دارالعلوم ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه از سوی علمای ولایت بلخ و شهر مزار شریف دایر شده بود به مناسبت بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه نسوان در سراسر کشور. به همین مناسبت یک تشویش و نگرانی های در میان ملت و مردم ما به وجود آمده بود. این موضوع را خواستن علما که از سران امارت اسلامی افغانستان و از مسئولون بلسوز و از مقام رهبری امیر المؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر ملا هبت الله اخونزاده حفظه الله و از وزیر صاحب معارف کشور شیخ نورالله منیر تقاضا صورت بگیره تا اینکه مکاتب نسوان باز شوه برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
په مزار شریف کې د ابوذر غفاری دارالعلوم مسئول محبوب الحق مخدوم و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو، نور کورنی مسائل هم درته لرو، خو تر هغه وړاندې ورځو پاکستان ته. د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغه چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوی ټاکنې به څه وخت کیږي. د تحلیل لپاره یې د مشال رادیو د خبر څانګې مسول داوود خټک سټوډیو کې را سره دی. خټک سپ سټډی مشي راځي د وروستیو سیاسي تحولات په اړه لګوریدونکو ته وایي چې نن وضعیت په پاکستان کې څنګه دی.
ډیر مننه لودین سیب استاد. ازادي رادیو اوریدونکو ته زمان سلام. نن په پاکستان کې پرون چې کومه واقعا شوې ده چې اسمبلی دی، د پاکستان چې کوم نېشنل اسمبلی ده، د پارلیمان چې کوم لاندینه هغه مات شوې ده او د اغینه ورستو بیا د عمران خان کابینه هم ماته شوې ده، د وزیر اعظم عمران خان کابینه د هغه وخت، او دا تاسو چې څنګه وې بیا د غینه پس ولسمشر عمران خان ته ویل دي چې ته د وزیر اعظم تر هغه پورې ته د وزیر اعظم په څوکۍ باندې او ساتر سو پورې چې یو نگران وزیر اعظم نوی راغلی، او تاسو څنګه معلومه ده چې وزیر اعظم عمران خان د نوی انتخاباتو اعلان هم کړی چې په پاکستان کې نن چې کوم دینو د اغه ورستو بیا چې کوم د حزب اختلاف یعنی اپوزیشن ګوندونه چې کوم دي چې پاغي کې پیپلز پارټي دا پاکستان مسلم لیگ نون دی د مولانا فضل الرحمن ګوندې پکې عوامي نېشنل ګوندې پکې د اختر منګل پارټي د پکې دا ټول ورغلي دي، او د پاکستان سترې محکمې کې اغه عریضه کړی دا چې دا کوم ګام چې پرون اوچت شوی دی او اسمبلی ماته کړل شوی دا او د اسمبلی چې کوم روان جلسه وا هغه هم ختم کړل شوی دا ټول غیر قانوني او غیر آئینی ګامونه دي، نو باید ستره محکمه په دې باندې یو ملوکی او دا بیا یو ځل د اسمبلی اجلاس تر وغړي د سترې محکمې اجلاس د اوس نه لږ شیبه ورستو یعنی شل دی کې ورستو بدی پیلیږي او قتل بشي چې په دې کې بس فیصله مخې ته راځي.
بلې، او د پاکستان د قوانینو له مخې ستره محکمه دا صلاحیت لري چې پارلمان بیرته جوړ کړي او دغه غونډه له سره راوبلي.
په دې کې دوه درې رائے موجود دي، خو داسې پاکستان ستره محکمه همیشه داسې فیصلې کوي چې مخې تا آیا مثالونه موجود دي او که داسې مثال نشته دي. نو که تاریخ وګورو د پاکستان آئینی او سیاسي تاریخ، نو په هغه کې داسې دوه درې ګامونه اوچت شوي دي چې کله په پارلمان کې یو فیصله مخې ته ناراضي او الته اړې ګړې جوړ شي، نو بیا چې کم واحد لار پاتې شي هغه د سترې محکمې لاروي. نو زما په فکر باندې او څومره چې مونږ خلکو سره خبرې کړي د قانون د ماهرینو سره هغه دا خبره کوي چې آو په دې حالاتو کې ستره محکمه یو فیصله کول شي، او پرون چې ستره محکمه مشر قاضي چې و هغه چې کوم خبره کړی و نو هغه نم دا ظاهره ده چې دی په دې باندې یو فیصله کول غواړي.
بلې، او خټک سیب تاسو ویل چې کابینه هم ماته شوې ده د اسمبلی له ماتې دوه وروسته، آیا ویل سو چې په پاکستان کې د محل د واک سیاسي تشه رامنځته شوه؟
د واک سیاسي تشه دا خو هغه بیا پرون نه وخته ولسمشر عارف الوی دا فرمان جاری کوچ عمران خان ته ویل چې ته د وزیر اعظم په توګه باندې خپل دنده تر هغه پورې جاری اوساته تر سو پورې چې ته د اپوزیشن ګوندونو د مشر سره په دې باندې سلا شوه نه چې یو نگران وزیر اعظم اوټاکی. نو اوس به کتل شي چې عمران خان د اپوزیشن ګوندونو سره کله په دې باندې سلا کیږي، خو د اغه مخ کې چې کوم مهم ګام را روان دی اغه د سترې محکمې فیصله ده چې غننم کې دی شی او سبام کې دی شی.
ډیر مننه خټک صاحب، حتمان به پراتونکو خبرونه کې تاسو نه تازه جزئیات اخلو. د مشال څنګه د مشال رادیو د خبر څنګه مسول داوود خټک چې آزادۍ رادیو سره په پاکستان کې د ورستۍ سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوریدونکو بیرته راځو کورنیو مسئلو ته. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل د پوستکو صادرات 90% کم شوي، دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې و.
قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وروی ژر ویستل کیږي چې ګل یا پوستکی کې جوړې کرښې خرابې نشي. په کندز کې د قرقل پوستکو یو سوداګر خیر محمد وای په بهرنوی بازارونو کې د تقاضا د راکمېدو له کبله د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
پوست قرقل نظر به پارسال امسال 90% کاهش یافته است.
د قرقل پوستکو په صادراتو کې 90% کموالی راغلی دی. پخوا د قرقل یو پوست له 2000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې قیمت ترلود، خو سږ کال په 300 او 1500 پلورل کیږي ځکه په خارجي بازارونو کې تقاضا راکمه شوې ده.
عبدالباقی زاخل چې له 30 کالو رئیس د قرقل پوستکو سوداګري کوي، د هموای د قرقل پوستکو کاروبار پکې شوی دی.
پنځه کال درې کاله مخکې په 2500 روپۍ یو پوست دلته خرڅېده پلورېده. اوس یې دغه بازارونه پروازونه بین المللي بند شوي دي، اوس په 1500 روپۍ هم څوک نه اخلي. دا خلک نقصان کې شو. زه خپل شخصا زه درې زره پوسټ مې په شبرغان کې پراته دي، بازار نه لري، بس په تاوان کې ما.
په ورته محل کې د کندز یو شمیر مالداران هم وایي چې ساش کل د قرقل په سکو نرخونه ټیټ وو، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د وروي له حلالولو څخه ډډه کړې ده. د شرشی ولسوالۍ یو تن مالدار حبیب الله زادوی راډیو ته وویل،
موږ دا قرقل پوستونه دا دوه کاله کېږي چې دا شر دي، موږ نه دي حلال کړي. کومې قرقلۍ میږې چې دي موږ ټول کرغ موږ نه وریله کړي دي، د نه خرڅونګ دپاره. دا بازارو ته چې راو څوک یا 300 یا 200 دا زموږ د پوست بیه ده، یو پاو چاو هم نه کېږي.
په ورته وخت کې د قرقل خولیو ګنډونکی نصیر احمد وایي چې د پخوا کلونو په پرتله د قرقل خولیو پیرودونکي هم کم شوي دي.
خو موږ ته زیات شمېر معتبرو خلکو د قرقل خولیو د جوړولو فرمایشونه راکول، خو د هر کال په تیریدو سره زموږ د فرمایشونو په کچه کې کموالی راځي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی. اوس څوک دومره د قرقل خولۍ نه اخلي.
د کندز د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي د قرقل د وروي حلالول ناسم عمل بولي او ټینګار کوي که چیرې مالداران د قرقل وروي حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي.
د ایران د سینما خزینه ستورو د فلم په صنعت کې له سیستماتیکو جنسي زورونو او زور زیاتیو پرده پورته کړي.
د ایران لزګونه فلمی ستوري او د فلم د تولیدي کمپنیو خزینه کارکونکو د جنسي زورونی او باجګیری د افشا له کمپاین ملاتړ کړی دی. دا کمپاین چې پکې تر 300 زیات ښځو ګډون کړی او خپل نمونه ورکړي د زهم یا میټو په نوم له څو ورځو راهیسې مخته روان دی. دوی ادعا کړي چې د ایران د سینما په صنعت کې ځینې واکمن کسان په دې لټه کې وي چې له خپل موقف نه په استفادې ښځې تهدید کړي یا آن جنسي زور زیاتی ورسره وکړي. سینماګرو ښځو په خپله اعلامیه کې چې د ترانه علي دوستي، هادیه تهرانی، پریناز ایزدیارا او ګڼو نورو مشهورو فلمي ستورو لخوا لاسلیک شوي، غوښتي چې تاوتریخوالي دغه سیستماتیک اعمال باید پای ته ورسیږي او تر څنګ یې سرغړونکي او تېري کوونکي باید له جدي او قانوني چلند سره مخ شي. د ښځینه فلمي ستورو او کارکوونکو د جنسي زورونې د ملاتړي کمپاین او پاڼې چلوونکي شقایق نوروزي د آزادې اروپا فردا راډیو ته په دې اړه وویل،
لکه څنګه چې په بیانیه کې هم ورته اشاره شوې، سو واره د جنسي باجګیری خبره یاده شوې چې د جنسي تاوتریخوالی یو پیچلې بنه ده. په اعلامیه کې دا هم راغلی وو چې د ماشونو په یرغمل نیولو سره د ښځو کار او امنیت ګواښل کیږي، نو دې مسلې په سینما کې یو پیچلې بڼه خپل کړې ده.
د ایرانی سینماګرو ښځو لخوا داسې وخت د سیستماتیکو زورونو او جنسي تاوتریخوالو شکایتونه ثبتېږي چې د ایران د رژیم له ګڼو محدودیتونو سره سره لسګونه ښځې په فلمونو او سریالونو کې کار کوي. ګڼو یې جایزې هم ګټلي. د اصغر فرهادي پلارښوونه د پلورونکي یا فروشنده فلم چې ترانه علي دوستي پکې لوبیدلې 2018 کال د اوسکار د غیر انګلیسي فلمونو لومړی جایزه وګټله.
اوریدونکو مخکې دی چې د خبرونې نورو مسلو ته راشو، د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د بلخ ولایت په 4000 جریبه ځمکه کې صنعتي پارک جوړیږي. د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل، دغه پارک د جوړیدو چارې چې تیر ورځ پیل شوې وي، په زرګونو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. ښاغلی صافی وایي، په دې پارک کې زرګونه فابریکو ته د فعالیت زمینه برابره شوې او د پانګونې په برخه کې یو ښه ګام دی. که څه هم ښاغلی صافی په دې پارک کې د لګښت په اړه کره شمېر وړاندې نه کړ، خو په وینا یې په میلیونونو ډالره لګښت پرې راځي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت یې ورکوي. دغه صنعتي پارک د خلم ولسوالۍ او مزار شریف ښار ترمنځ په لاره کې موقعیت لري چې ښایي د بشپړېدو چارې له کال زیات وخت ونیسي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنعت خونوي سره لدی چې په دغه ولایت کې سلګونه ښځینه سوداګر شته، خو هېڅ سوی هم د کومې ټولنې یا د ښځو سوداګرۍ خونې سره غړیتوب نه لري. د دې خونې مرستیال عبدالباقي نن ازادي راډیو ته وویل چې یا د مېرمنې په بېلابېلو برخو لکه صابون جوړونه، خامه ګنډنه، لاسي صنایع او د روب تولید کې کار کوي، خو په خبره یې دوی خپل توکي په مستقیم ډول نه شي پلورلی. د په وینا یو شمېر شرکتونه له دوی څخه دغه توکي په ټیټه بیه اخلي او د هیواد نورو مارکیټونو ته وړاندې کوي. ښاغلی باقی وایي، د دغه مېرمنو د فعالیت د رسمي کېدو لپاره په زلون هڅې شوې، خو پایله یې منفي وه. د په خبره که د دغو مېرمنو فعالیتونو ته رسمیت ورکړل شي، د کورنیو اقتصادي پرمختګ لپاره یو ښه ګام دی. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شپږویشت پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 85 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ 94 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 88 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 13 پوله، زر هندي کلدار 1006 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 493 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
دلته بواوري چې د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخوهل او ټولول پیل شوې دي. د دغه ولایتونو له ډلې یو هم کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوی او ورسره سم زرګونه بیکاره خلک د کوکنارو په نیخوهلو مصروفه شوي. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت او وچکالۍ هغه لاملونه یادوي چې له امله یې کروندګر اړ شوي چې په خپلو مځکو کې کوکنار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیر ورځ د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې په بشپړه توګه د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
د کندهار د جړی ولسوالۍ دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډیره برخه د کوکنارو کښت پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت سږکال په سویلي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي. لال محمد چې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې پر خپله 15 جریبه ځمکه کوکنار کرلې وایي سږکال به ښه ګټه وکړي ځکه د تریاکو بیل ولې دي.
خو خورونه نه کېدی هر یو پټکړی و در خاور به نه کړی و چې سړی به ورته رالی پټکی هغه به په سړی نه نستی پر خرچ به کړل هغه به په غلاس غلوله او چې دې چار سړی په خپل طبیعت ته امر ځای ته وړلای شي ارزګی ته خرڅولای شي په خو چې په 10000 خرڅه ده له وس پلک په خرڅیږي او دا غزم رسول دی بل وصول لرونه وروره وبو وچ سواله نور دا وچکلی دا بیا مساج کلی دا غونه وصول ندی کړی لکه په خو چې په خو غوټ ولول طالبان و شیلانه غواړي پکت خبر دای د چ حکومت د سینې وځ دالي و ځل مال کونو ټولول دی پر رسیدلی وای د بیا نیم دې نسخه ولاه بازار په خپل اړه باندې نه وړل کېدی په کوټ دې رسول وای رسول کړي دې نه وړل.
کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نشوهونکي بیکاره وخوس پر کار دي او د خپل لاسونو د ټولسو تریاکو پنځمه برخه ترلاسه کوي. یو شمیر آن د نورو گاونډي ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوه نشوهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یان جې مردا شپږ میاشتې دغه ځګي ته موږ انتظار وو خو بیکاری دي د نصر په خواري نه پیدا کیږي ټول ځوانان بیکاره دي. یان جې مردا شپږ و میاشتې موږ دغه ته خوشاله وو چې خدای پاک چې دانه شروع کی موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کو نو شکر دی الحمدلله ډیر خوشاله نو د ځوانان هغه ګرځ راځي په کار باندې لګیا دي
خو دروازګان راغلی ما نو له ته ولا بیکاری وی نو وس دل ترالو وس دات د کار زمينار ته مسايد اسوله نو وس دلته ان شاء الله شي تقریبا مشته نیمن درې چاریاکه شي دا په دوه خره رسیدي نو دا وس ډیر ځوانان بیکاره و چې وس په الحاله پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړی و میاشتو کې د کوکنارو د کښ د ممانعت لپاره واضح تګلارې نه درلودل چې لامل یې د تریاکو بې ورس تربلی پورته کېدلې. دا د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه ده چې په هفته کې دوه ورځې د تریاکو پیر او پلور پکښې کیږي. د تریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لورې مرستې نشته نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده.
دا تاریخ ټولې چې بیا خرڅې ک په ناس خرڅې در ته په شر خرڅې در ته په جش خرڅې چې دا تاریخ دی عیال به د لوژې مری یو افغانۍ نه په پورتو کور کې نه په کار څوک کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یک شنبه په ورځ د کوکنارو د کښ او هر ډول نشئی توکو د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. په دغه فرمان کې ویل سوي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول معنا ده او هیڅوک دی له دې وروسته په خپل ځمکو کې د دغه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. خو په فرمان کې دانه دی ویل سوي چې د کرلسو کوکنارو د روانو حاصلاتو د راټولولو د مخنیوي لپاره څه کوي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري ته به غوږ شو.
له کاناډا خبریدونکي ډیجیټل ژورنال خبرونه په افغانستان کې کوکنارو د کر او مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره د طالبانو د مشر نوی فرمان ته پام اړولې او لیکي د طالبانو مشر مولا حبت الله اخونزاده په دغه نوی فرمان کې چې د یکشن به پوره زیور کړی په ټول افغانستان کې کوکنارو کرکیله په مطلق ډول منع کړی او خبرداري ورکړی چې کله دې ورسره چا په خپل زمکو کې دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه وکړنو کخ به لمنځه وړل کیږي او د اسلامي شریعت لمخه به ورسره چلن کیږي. دغه فرمان لمخه د غراز د نشي موادو د ټولو ډولونو پر استعمال، پیر او پلور او د نشي موادو د تولید پر کارخانو هم بندیز لګول شوې ده. ډیجیټل ژورنال لیکي افغانستان چې په نړۍ کې د کوکنارو ستر تولیدونکي دی په وروستیو کلونو کې تولید او صادرات لا زیات شوي وو. د خبرونه په لیکنه دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د کوکنارو کر او سوداګري غیر قانوني اعلانوي، بلکې په 2000 کال کې هم هغه مهال چې دا ډله پر افغانستان واکمنه و دا کار کړی وو. د راپورونو له مخې په 2001 کال کې د کوکنارو کر په افغانستان کې نږدې صفر شوی وو، خو په تیرو شلو کلونو کې چې طالبانو د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه مخته وړله، دې ډلې تر خپل کنټرول اندې سیمو کې له بزګرو څخه د کوکنارو له کار څخه د مالیې د راټولولو له درکه په ترلاسه کیدونکو عوایدو ډېره اتکا درلوده. امریکایي یو ایس ټوډی ورځپاڼې په افغانستان کې وچکالی او اقتصادي بحران ته پام اړولی او لیکي د چاپیریال ناوړه شرایطو او د بندیزونو سخت ځپل شوی اقتصاد د افغانستان خلک له قحطۍ سره مخ کړي دي. US Today لیکي افغانستان لدې مخکې هم شدیده لوګه تجربه کړي، دولسیز مخکې خلک دومره وږي و چې زنګلي و خو خړو ته مخه کړي و، خو په دې هواد کې اوسنۍ وضعیت کم ساره ده. سګنی غیر معمول ساړه ژمي سخت وچکالی چې په لسیزو کې ساره نه دی لیدل شوی او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هواد ناوړه اقتصادي وضعیت داسې یو حالت رامنځته کړی چې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه ونه لري، 9 میلیون وګړي د قحطۍ له خطر سره مخ دي. روختونونه په لوخت مخ کې زیګیدل او ماشومان چې ډیر له 1 کیلوګرام څخه کم وزن لري او د ژوند پات کېدو لک چانس لري باندې ډک دي. د یو ایس ټوډی په لیکنه په خارونو کې هم د لومړي ځل لپاره له لوګي سره مخ کسانو یو نوې طبقه رامنځته شوې. دا د ملکي ادارو کارکونکو او ښوونکو د چې په قطارونو کې د خوړو او نقدو پیسو د ترلاسه کولو لپاره درېږي. یو ایس ټوډی وړاندې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د پالیسۍ او ملاتړ له برخې مرستیال سرپرستې اماندا کتنزانو هغه خبره راخیستې چې ویلي دي د هرې میاشتې په تیریدو سره زیات افغانان دې ته اړ کیږي چې د ژوندي پاتې کیدو لپاره له تصوره لرې لارو چارو ته مخه کړي. میرمن کتنزانو ویلي میندې او پلرونه اړ شوي داسې پرېکړې وکړي چې هیڅوک باید په فکر کې ونه اوسي او هغه دا چې د خپلو نورو ماشومانو د خېټې مړولو لپاره خپلې ځوانې نجونې پلوري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
او د خبرونه په دې برخه کې تاسو یو شمیر پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام سپټون کې ماشين کې مو راته پریخي دي.
السلام علیکم د خپل ولایت نه در پر پاړی کې ما د طالبانو چې کوم خوندي تړلې دي دا غالي کاری د خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې نو د خارجانو غوښته موږ نه اخلي نه له مداده چې د دې د خارجانو امریکایانو غوښته موږ نه اخلي نو خوندي د اخلاص کې د کپیشار اوري په خارجانو باندې د موږ دی د غې د طرف پر نه ګرځي مهله مداده چې د انجینر ولکان خوندي واړه خلاص شي ډیره زیاته مننه کوم.
السلام علیکم زکی روز خان کوچی د زابل غنه شمزود ولسوالي وشدم کای امدا چم پاکستان د بارډر پر پر فرار باندې کوچانو ته نار نو ورکی نمدا حکومت ناراوري نماغه حکومت ناراوري د ازادي راډیو له کارکونکو سره دا غیر د سیسما پیغام نشر کی یو جان مننه خام خام نه سر کو زمون غم دی وخوري یا حکومت وخوري یا دا مو سو کو د لغوا نو بس نه واسس نه څو چې لکین نه راځي لکین نه راکی مو څه چم وخو خام خام نه سر کی یو جان مننه.
السلام علیکم زه مطلب کوم راز ولې د پنځوي د چاریس کو تماس کیم نو طالبانو ټول مشران د غربي کې د زړه اربکیانو زاده د سفونه صوباسي ډیر بکشي کې دی او د خلک ناراضه کیږي چې هغه وخت هم پربکیانو کې خپل ګزلمونه کوله او د خلکو سره ارک نه اور چلن کو یا اوس بیا و نه لري تلاشی پر چیک پوسټ باندې ولاړی تلاشی کی به طالبان مو دې ته توجه وکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420221234 اته
اوریدونکو دوه لسنیمه.